Jo har vunnit. Jo detta var det. Bad med zrattar gottunni valai. Att se vi. Bad ni mahwa armanuna. Rigeta var jocht kral. Snakti kval kre. Varot. Os nu vale. Så tavera bande. Tatski rane uhke. Kap honayam. Che upo saramishwandi. Ban på bandje, Sara pekavala. Vajalje, nul magvaram, sade osa. Birka, hpul vujud tara kadašvam. Nome gohtal, sta para kari dard, sta ehsas, hukmanči. خپل سیوری څه وخت واوښتې؟ ما د هندارې حافظه کې لټولې. توبه نور قتل نه کوم. د ډېرو ګلانو مرۍ مې پرې کړې. بڼ سپېره شو خو ته په خلا نه شوې. یا په منډه پوښتنې ورپسې څنګه ابتدا څنګه انتها زه ته موږ ولې ما چوپتیا راونیوه ها دای ځواب ورته ووایه یو نوی پیل بې له تا بې له ما بعد په مهینو کوتو بلندې لمسولې د ځنګله اروا نڅېده د خپل وجود تر څرمنې لاندې ورپټه کړم ویې ویل دلته به دې زما د اوښکو باران نه لمدوي نن زه او روح د چوپتیا په بدرګه د تیاره کوټې په کونج کې ژوند مانی د لمر په شان وتلیدې سور نظر دې راتود کړ د سترګو مې خولې
تر څو کاله پخوا پورې سودان د مساحت په لحاظ د افریقا تر ټولو لوی هیواد و، خو خلک یې په خپلو منځو کې نه سره جوړېدل او جنګونو او قتلونو پکې د کرکو او کینو دومره زړې وکرل چې درې کاله پخوا سودان په دو هیوادونو وویشل شو. د سودان د دواړو برخو د پراخو صحراګانو په منځ کې نیل سیند تیریږي. دوی که څه هم نیل او نور خدای ورکړي نعمتونه لري، خو جنګونو او اختلافونو بېوزلي او محتاج ساتلي دي. د جنوبي سودان د خلکو یو مهم مصروفیت د څارویو ساتنه او پالنه ده. په جنوبي سودان کې د څارویو د کسبو کار په باب د یوه تازه رپورټ ژباړه وشمه رشیدي لولي.
یویشت کلن وانی لوکی جی د غواو پاده د جنوبی سودان د پایتخت جوبا په خوا کې د نیل سیند غاړې ته رسولې ده چې د څارویو تندی ماته شي. دی وایي زموږ له کلیو سره تیر شوی سیند وچ دی، اوبه نه لري او په همدې خاطر مجبور یو چې خپل څاروي هره ورځ نیل ته راورسوو. په جنوبی سودان کې چې تر خلکو څاروي ډیر دي، د زلمیش پانه لوکی جی ستونزه عامه ستونزه ده. جنوبی سودان چې د نفوس شمیر 10 میلیونو ته رسي، څه باندې 12 میلیونه غواوي او غوایي، 2.5 میلیونه اوزې او 2 میلیونه پسونه لري. د اقتصاد دیو کارپو اسحاق اوجا په قول د نفوس د شمیر په تناسب د جنوبی سودان خلک د افریقا د بل هر هیواد تر اوسیدونکو ډیر څاروي لري، خو د جنوبی سودان خلکو ته چندان ګټه نه ده رسیدلې، ځکه دغه ملک خلک د مالونو په ګټه او تاوان پیسې دومره نه ګرځي لکه د حیثیت لپاره چې ساتي. په دې ملک چې هر څومره ډیر څاروي ولري، هغومره دې په ټولنه کې قدر ډیر وي. په جنوبی سودان کې څارویو ته په درنه سترګه کتل کېږي، او د څارویو داسې څښتنان هم شته چې د خپل مال د حلالولو اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې جنوبی سودان د ډیرو څارویو له لرلو سره سره یو زیاته اندازه غوښه له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له یوګندا څخه واردوي. د جنوبی سودان اکثر اوسیدونکي د ناوې په جهیز کې غوا هم شاملوي، او که څوک په دغه ملک کې قتل وکړي یا زنا وکړي، نو په سزا کې ورباندې غواوې ایښودل کېږي. په جنوبی سودان کې د هالند دیو انکشافي مؤسسې کارکوونکی جوستین میټینګ وایي چې دغه خلک د څارویو ګټې ته نه، بلکې شمیر ته ډیر خوشحالیږي، او د مالونو د شمیر زیاتوالی نه یوازې د څړځایونو د خرابېدو باعث شوی، بلکې اوبه یې هم ناولي کړي دي. د دغه هیواد په څړځایونو کې د څارویو بې اندازې ګڼه ګوڼه د دې سبب شوې ده چې خاوره بې کیفیته شي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه خاوره عبدالمالک پیکسیار په ډنمارک کې اوسی، او پښتو شیرونو یې د ډنمارکیانو توجه تر دې حده جلب کړې ده چې د هغه د یوې ټولګې په اندازې شیرونه یې په خپل شبه ژباړلې او خپاره کړې دي. په دې وروستیو کې د ښاغلي پیکسیار د شیرونو دوه نوې ټولګې، لکه خوب هغه وختونه او د چپو چې زړه راډک شي، خبرې شوې دي. زموږ همکار احمد تکل په همدې مناسبت مرکه ورسره کړې ده. د مرکې د اوریدو بلنه درکو. ښاغلی بیکسیار وایي،
دغه دوه کتابونه زما د شیرونو پیدامه کتابونه دي چې زما د زما شاعري له 2015 نه تر 2014 آخري پورې محتوا کوي. نمونه یې دي چې لکه خوب هغه وختونه، او بیا د وروسته دی چې دواړه یو ځای چاپ شوي دي. البته شاعري په دغه ترتیب کې راغلې ده، اول دی لکه خوب هغه وختونه، او دویم دی د څپو چې زړه راډک شي.
د څپو چې زړه راډک شي او لکه خوب هغه وختونه، څه فرق سره لري چې په دوو جلا جلا کتابونو کې خپاره شوي دي دا شعرونه؟
دا تکلیف چون دی تیرو کلونو شاعري دی، فرق دا دی چې اغه ځینې شیرونه تقریبا زړه شیرونه دي، د 2015 او 2016 مو ومالتم د سراغ لیدي، او د ځینې نوی دي. او یو بل فرق پکې دا دی چې پویګه چې شیر لو یو ورځ نه بولیت، نظر په مضمون او نظر په محتوا او نظر د شاعر په کیفیت باندې فرق کی. نو فقط په دې خاطر باندې. او دویمه خبره دا ده چې چون دی ډیره مودي شاعری و، او بیخی ډیر ډبل شته جوړیدلو، نو د کتاب تخنیکی ستوند په خاطر مو هم دا په دوه هغه کې،
یعنی د دې لپاره چې لوستل او لوستون کې آسان شي،
آسان شي، او لوستون کې فقط د زحمت په خاطر باندې شاته ونه غورځي چې دا نو څوک وي دومره غټ کتاب.
د محتوا له نظره تاسو ویلې چې د مختلفو زمانو شعرونه پکې راټول شوي دي، خپل دغه فکری سفر له یو کتابه تر بل کتابه، له یو محتوا او له یو مضمون نه تر بل مضمونه پورې، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ تر هغه پورې چې دوی ته ستاسو کتابونه رسیږي.
زه خو هر انسان ته بیا په تیره شاعر ته په دې نظر ګورم چې موږ ټول انسانان، نن چې کوم انسان یاستو هغه سبا نه یاستو، سبا چې کوم انسان یاستو هغه بل سبا باندې یاستو. نو د هر شاعر په شعر کې دغه یو ارتقایي ورته یا یو مودي ورته یو وختون پکې راځي. نو دا ځینو ته به محسوس وي او ځینو ته به نه وي محسوس. په مجموع کې خو زه ډیر شعر زما نظر زما د شعر محتوا چې دی ژوند، طبیعت، کله کله سیاست، ډیر غټ مضمون چې دی ماته ژوند دی. نو د محتوایي لحاظ د دواړو شعرونو هغه مضمون ډیر فرق نه کوي، مګر د زمانې لحاظ د انسان فکر ته همدغه ثابت ژوند ته هم نن چې سره رقم ژوند ته ګورم، پرون چې سره رقم مې کتل او سبا چې سره رقم ورته ګورم، دا فرق دی.
په خاص ډول په دغو دوو نویو شعري ټولګو کې د مسافرۍ اثر په ځان او په خپلو شعرونو باندې څه ډول ارزوي؟
دا خو اصلا د لوستونکو په قضاوت پورې لري، مګر دا چې دا کتابونه په ډنمارک چاپ شوي دي او په ډېر کم تعداد کې چاپ شوي دي، چې تر هغو لوستونکو ته رسیږي او لوستونکي په دې قضاوت کوي، نو زه خو فکر کوم چې زما په شعرونو کې اوس مسافري د عمده مضمون په لحاظ باندې رو رو په رکېدو ده، ځکه چې مثلا زه داسې فکر کوم چې اوس نو مسافري شاته دی، اوس ته وطن کې اوسېږي، اوس زه یو ځای په ځای شوی پردی شوی انسان یم.
یعنی د مسافرۍ په باب د فکر کولو ځای ډېر د کلتوري توپیرونو ته توجه نیولی.
بالکل، یعنی اوس دغه درد، دغه ویر، دغه ژړا چې هله زه نه یم، هله وطن نه لرې یم، هله دوست نه لرې یم، هله خپل نه لرې یم، دغه د دغه ویر او د دغه درد ځای اوس دې خبرو نیولی دی چې مثلا چې هلته چې نه یم دلته چې یم دا څنګه دی، هغه غر، هغه چینه، هغه سمندر، هغه ګودر، هغه چې نشته ده دلته څه دي. زه هیله من یم چې لوستونکي زما په شعرونو کې دې شته پام ولري، کې پیدا کړي.
گر سره متفاوت محیط د ډنمارک په څیر، د افغانستان په څیر له یو محیط سره څومره راغلی ستاسو په شاعرۍ کې؟
فکر کوم چې دغه د پردی هیواد، د پردی مشاهدې، د پردی تجربې، دغه اثرات چې زما په شاعرۍ کې راګډ شوي دي، دا له یو څه مودې څخه داسې را روان دي، او زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ وروستۍ دوه ټولګو کې دغه رنګ لږ زیات دی. ویرا زما لدینه دوه مخکې مجموعې شاپ شوې، په هغو کې هم ځینې سرکونه د دی وو، او یو څه ویره په اوله کې ما محسوسوله، مګر دغه ویره په مرور د زمان کمه شوله. او بله دا چې دغه ویره زما یو ډنمارکي کتاب چې په 2010 کې هغه له چاپه راووتو، ما هغه کتاب له چاپ سره داسې یو احساس وکړو چې زه اوس یوازې افغان ته مخاطب نه یم، زه اوس په یو لوی تصویر کې ډنمارک ته او ټول نړۍ ته مخاطب یم. نو دغه ویره مې له دغه کتاب له ژباړې نه وروسته په کمیدو، او زه فکر کوم او احساس کوم چې یو وخت به زه له دغه ویرې او د دار له ساحې نه بېخي راوزم او زه به انسان ته مخاطب شم، د افغان په ځای د پښتون په ځای باندې.
د پښتنو په څیر په یوه ډېره محافظه کاره ټولنه کې تاسو د ویرې یادونه وکړه، په دغه سی ټولنه کې څنګه ممکنه ده چې ونه ویریږي؟ په تیره چې په افغانستان کې او مخصوصا په پښتو ادبیاتو کې د شعر په باب، د ادبیاتو په باب تصویر له د نړیوال تصویر سره عموما یو کلی توپیر لري، یعنی ډیر محافظه کارانه ده.
زه فکر کوم، البته دا زما شخصي فکر دی تکل صاحب، چې د زمانې په تیریدو سره، د وخت په تیریدو سره او د مډرن دغه رسنیو له راتلو سره دغه فاصلې ډېر لنډې شوې دي. دغه نړۍ ته چې مونږ یو یو کلی ویو او دغه چې مونږ داسې رانډه کړې ده، تنګه کړې ده، زه فکر کوم چې دغه پخوانی ډار او دغه پخوانی ویرې ضرورت به هم نه وي، او دا ایجاب هم نه کوي چې مونږ د تی په دغه ډار کې پاتې شو، که مونږ غواړو که نه غواړو. همدغه تصویرونه، همدغه کیسې، همدغه خلک اوس زما په کلی کې، زما په وطن کې، زما په هلمند کې ډنمارکي لس کلونه هلته عسکري وکړه ده. نو زه د ډنمارک د یو تصویر په راوړلو کې په خپل شعر کې زه څنګه ویریږم چې زما ټول هلمند، ماشوم، ښځه، نر، پیغله، دغه ټول ډنمارکی پیژني، ډنمارکی ویني چې د په کوڅه کې ګزمه ګرځي، نو زه د یو تصویر راوړلو نه څنګه ډار وکړم؟
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
همایون هیواد محصل دی، کیسه لیکوال دی، مقالې لیکي، په یو رادیو کې کار کوي او ادبي غونډو ته هم تګ راتګ کوي. ښاغلی هیواد چې سلمای دی او انرژي یې زیاته ده، دا ټول کارونه کولای شي. دای به خپل یو بلنده کیسه راووروي او له هغه وروسته به د همدې کیسې په باره کې او جنو نورو پښتنو ته ځوابونه ووایي. همایون هیواد اول خپل لنډه کیسه را تلولی.
د لنډه کیسې نوم د شپه. ګلاب له کوره راووت، په کوڅه کې روان شو.